د شنو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته. اوس په دارول علوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته یو پوهنتون جوړ کړي د شریعت او پونځه په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې د تور کړي چې دلته یو ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو او دا هر څه پاتې شول. بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغه شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خادم فارغ شوې ده، دې ته ورته نورې ډېرې سټې رښتین سره په دې کې زده کړې کړې دي. نو د بیا په دا واخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان یو مولوی عبدالمجید کودی خیلی چې ستاسې د سیمې سړی و د خوګیانو چې دی د دیوبند مدرسې نه فارغ و، دی زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و. همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستۍ دلته وروزل شوې او دلته زموږ جومات خطابت کړی دی، په جومات کې امامتی کړې ده او دلته په دې دار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي. مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې وو زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي. مونږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بېرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ورنه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر ډېره پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنې وي، او اډا یو له دغو پلو ډېر ځپلې. راځئ تاسو ته بیرته وګرځو. کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته وو، کله وو، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
انصب زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دو کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه و، هغه وخت اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل مې رانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دم ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به مونږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او مونږ بله هیله ورسره هم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم، البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خدای کې رضا شرط و کنه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې 23 کاله به کېږي. نو داسې اووه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شوه، نو مونږ څلور نفره و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. او بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل، چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو. نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی، او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو مو ګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یوه خور و مشره هغه هم وفات شو راته، او بیا مې یوه ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاسنیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو، ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د دې خانۍ به څه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس B-25 تیارې ګرځېدلې او لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته د نجم الجهاد فامیلي وو، کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کې دلته هم بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي او یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅ پاتې شول، زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم، مجبور هم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل. ما دیقانی مې کوله او مزدوري مې کوله او بس شوکاري مې کوله، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو. بالاخره دا هم دغه مغه فکر کوم مغه ګډوډۍ وخت وو، مغه وخت کې بیا بل واده وکړو. پټي مې کوکنار کړلو. جالبه خاطره به کېدار شي، مغه ته مې سترګې وې، زما لګې لاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي، د ودونو قرضار یم او د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د کرزی لنډ مهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه وو. اوس ما یو دوه جریبه کوکنار مې کړلي وو، هغه هم راته واړول. هغه کومې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه په سینې مې وکړې، د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بالاخره دلته هم دغه نظام کې ما د دغه د پاره دا ژوند وسم دی تر اعظم دغه زما دردون کې کیسه و د ژوند خو دی کې نور ډېری کیسې نشته. او بالاخره چې تا پښتنه وکړه لغې تر اعظم چې څنګه کله د مزه و څه کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثانالله نومېده، د ما سره عمل ته څارنوالی کې و. نو دی را پسې راغی، راته یې وویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته، هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي، ځکه خالیګا ده، خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو، اداري خالی دي، څوک نشته. وایي ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د د اطفالو د مامور په صفت باندې، بیخي داسې نه ادارې سره نغه وم، نابلده وم. وایي 12 ورځې کې 15 ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وډکې مې خدای شته پرېښودل، او ورغلم بیا لاړم عمل ته. هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه. او هغه د خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و، څارنوال زردین خان نومېده، ټول خلک یې پېژني. هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي، تا د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک. نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته، زه خیر زه نه وایم، نه پوهېږم، دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني. ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زری امضا کوم. بیا د رما صاحب زردین سره زه مامور شوم، او هغه دومره کار مې ځکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه، او زه هلته مدیر شوم، مدیر د اطفال شوم. اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل، هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زده کړه. موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو، یو شپه می دا د غړي کړو یو قرار لیکلو دی یو یو جسد پیدا شو او بیا می پغی یو قرار ولي کمی سارنوال ته چوڑان لیک نو هغه سارنوالم رئیس سارنوالې چې راته کته پورته وکړ زما ختم لخرې خطاتی می کړو او پاکستان کې نو د شرکته پورته چې راته وکړ ماته دا ختم ساده ما ویلو زما دی او دا دغه ته لیکل دا قرار ما ویلو قرار ما لیکل نو ماته ول بچي وي ته باید مدیر شي آمدانن بس ما مکتوب یو دی کوي ته خو ډیر ماشاءالله باسي دا دی زړه کې مې ورشنه هغه خو پردي خانه مې چې مځا کړو هغه دغه په سر راځي نو دا میاش مې چې تیر کړل دا غوړ میاش باندې مې چې دا ماش واخیست اتلس لک افغاني راکړي زما مور مده شپګم بس دا مې بایسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې کنه او دا پیسې ښکار دي نو ښکار دي دی وکه نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامورې ما سره ما مې اتلس لکه افغاني بار کړي خپل معاش ته روان کړی مې د موږ ته بیا کوپون هم راکو جالب پکې دا و غوړي او چو بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې شه دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیستم مامورین یې نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پرې الوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندل هلته مونږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ به کور راوړ ځان
سره او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم د ننګرهار په راډیو کې ناست یم د طالبانو په تیر راته خوراک
سترګه ملته سره کړه بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالب پکې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې بغ ګرځېدلې په دې پټیو کې ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه وم مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی و د محصله دور تاسو ته معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بيخي د لارې خراب را سره نه وکور کې بم کله میرمن د چرګ واګي خرڅ کړي او کله غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخوا مزل کاو چې زر پونتون تراشم بیا پاندی جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ویل چې دا زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسې نه لري چې وایخلي زمونږ ول نمبر دی زی راځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل مراده چا واخیست په دې باندې زه راځه غم د زکات دغه زکات په پیسو یو صرف خدای دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میدوتیک کې شامل شوم دا کې نو وروسته بیا ما یو دوه کال دی کې کار وکړ بیا کلید راډیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکړل ته کامیاب شوم نو د کلید راډیو موټر به ما په سکرې ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو وروي د شینوارې زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې اوس ورپسې موټر لغه ته راشي
او ژوند په ډراماتیکه توګه کله نه کله بدلېږي
یو دم دا ژوند داسې په ډراما لګه سیریال چې بدل شي دا ژوند داسې ډراماتیک واوخته نو ما ورته وویل چې خلک همدغسې کېږي که نه پرونه پورې ما دلته درس ویلې ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله، ما هم کرکټ کا والیبال ته تقریبا وسبور زور ورزش کوم، دا دانن یو نیم سات جیم ته تل ما ورته هضم دا لوبم کوم، خو دسه نه کوم بیهوده وخت نه تیروم. نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیرته راولی وګنا، بیا می کور جوړ کړ د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غولا ډیر چټک روان دی. ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځان ته جوړ کړم، موټر می واخیست، ژوند زندگی می ځان ته برابر کړ، ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم. یو ورځ جالب دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم، دا کیسه زه ډیر کله کوم، یو خاطره ده، پیاده روان یم چپټر را سره پوهنتون ته، دې وخت کې ما سره دغه نشته، یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته، سار وختي به چې ما مونځ وکړم جمعات کې چای به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو واخیست، دې خوانه بتلم. نو روان یم، زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی، نو هغه ته به مونږ چاچا ویل، چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودرېده، ما ورته چیرته دی در سر روان دی کاغذونه دی لاس کی، دا کتابونه چې شی دا دی لاس کی، ما زه خو کاکا زه مکنه پوهنتون ته دار ورځ، وای پوهنتون څه شی؟ هغه پوهنتون نه پیژنده. ما ورته وویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې، سړی کرس کرس داسې په کرس کرس وخندل، په خندا شو. ما ورته څنګه دی وخندل؟ ته ډیر کم عقل سړی، وای خلک پیسې ګټي کار کوي، ته لګې پوهنتون نه وای، پلار دې پوهنتون ویلې کې نیکه دې ویلې. ما ورته وخندل، کاکا خیر دی، مال دې سمره به زور وسته وګورم، بیا به په تا باندې غږ وکم. بله ورځ چې زه دغه شوم دا کنه د پوهنتون نه فارغ شوم، بالاخره په وظیفه شوم، دوی چې دا حالت ولیده دوی زامنو ته دین مسایو دغه ته چې هله دا سړی خو ورسید او تاسو پاتې شو، دا خو د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ، کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانې چیرته فاکولټی ته. نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې به ځینو ته بیخي دا زمونږ درس او دا دغه ناشناخ کارېده. نو مونږ ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پوهنتون نه فارغ شو، یو زوم یو انجینر صاحب شاولي، او زمونږ یو کلیوالو هغه زمانه مخکې یو دوره فارغ شو. په ټول پوهنتون کې مونږ په ټول کلي کې 5000 کوره کلي کې مونږ فارغان نه لرل. نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی،
متاسفانه هغه وخت داسې راغلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې ډېرې ځپلې وې. ښایي تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وي، علاقه وه، ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولی شوه. خو کله چې دا مجاهدین راغلل، مثلا یو قومندان به و، یو سرګروپ به و، ډېرې پیسې به یې لرلې، ډاټسن به یې لرله، وروسته پسې طالبان راغلل، هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو، دغه د دندو خلک مدیران مامورین پخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی وه، زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کاوه. د ما خپله یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و، ټول عمر یې موږ تشویق کړي وو چې درس وایي، سبق وایي. په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي، ورکړي په دې خپلو پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ښیي، ځکه د خپله د خپل درس او زده کړې نه څنګه ترلاسه کول. او په کلی کې هم هېڅ داسې یو روحیه نه وه چې چا د درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي. دا پوهې اتل څه فرهنګي کارونه، شاعري، لیکوالي، دته دې څنګه لاړه دا په دې شرایطو کې؟
دا خو ما تاسې چې کیسه وکړه، زه دغه کې وم، موږ چې کوزه پښتونخوا کې هلته په مکتب کې وو، سوابۍ کې هم کې، زما دا غږ نه پوهېږم، خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم، دا لږ ښه وو. نو جمعات کې به کله کله اذانونه هم کول، او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې. نو بیا مې ځان سره سی فکر وکړم چې دا استادانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې، مجاهد 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 ایمان لري، نه پوهېږم دا صاحب کنه. ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم. نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم. بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې، ما چې درته کیسه وکړه، زه به کور کې څلور دیوالو ته ځان ته ناست وم. نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بې لاریو ته مخه کي، سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بېخي، داسې دا راته اوس هم کنه داسې دغه ښکاري. په دې کلي کې به ځینو دا کول، بېلارې به شو دا خلک، یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې، داسې ستونزو سره به مخ شو. بیا به یې ویلې چې ولا نه، دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه، زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله، هغې وخت خو د ازادۍ راډیو هم نه وه، دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل، د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله، یا به مثلا هیله مجله وه، هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي، نورې مجلې داسې نه وي چې شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د ناخوالو زه نه پوهېږم، یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل، ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې، بیا به لاړم. هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو، یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته، یعنې دا زما یو علاقه وه، یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم، د استادانو نه یو څه واورم، زده کړم. خو یعنې دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وای پېښور ته، په بهیر کې د ناست وم. یو دو وارې لاړم، هغه هم په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره، کنه هغه هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم، یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله، د کوکنارو خشاوه، د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و، او استاد صمیم مشر و، او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار، عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم، خدای شته وخت یې رانه کړ، زه بیرته خواشي نه راغلم، شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دې دا خلک ماته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې، ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم، دا خلک یې واوري. نو بل وار چې لاړم، جنجال مې جوړ کړ، دا درېیم وار، دا درېیم وار چې شاید چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي، کنه طاقت یې چېرته کېږي، د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واورو، زما زه خو دا هغه ځای نه راځم، دغه کلي نه، تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم، پیاده راځم، نصبرای خدا ماته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو، راشه راشه، ځواب هم نشي ویل، راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ، نو د ټولو توجه را واوښته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم وویل، هغه شعر رانه اوس د یاده وتلی نه پوهېږم، همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی، خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب، دا زموږ مشران چې فرنګي، بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه، ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل، یو بل ویل، بل چار هغه کو بل مو ووایه، کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغه وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري، ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې، هغه ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ خو پوهېدلم. نو هغه دلته مې شعرونه وویل، بیا دوی ویل چې نه، ته به هره ورځ راځې. او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته، ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو، دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره، دغسې خلک پټ دي، تاسې نه راغواړئ. او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شوه، دویم دریم نوم پکې زما و، یا بیا بیا ما ورته دومره زرمې مه راغواړئ، کنه وای نه، اوس به اوس به م اول کښې به م منځ کښې به م اخر کښې به م شعر وایې. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله، کره کتنې به وي، بیا ننګرهار کښې غونډې وي، بیا بهیر ته به کابل ته درتلو، هلته افغان ادبي بهیر چې تاسې راغلی، څو واره هلته ګډون وکړه. نو ورو ورو یعنې داسې وخت راغی چې زما ما خپله یو خپرونه چلوله، ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې، د ترنم ماښام. او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و، لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې حفظ کړی و، دا مې په یادو یاد کړی و. د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې، دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس نه، همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، خو یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي، له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه، په سیاست کې دې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې. دا راته ووایه چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به دما وروستۍ پوښتلې.
ښه، سیاست کې خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلې، البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو، تاسې خو نه وي، دا یو ډول په سیاست کې دخیل و، هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد، دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو، اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچې وویل چې مرغۍ والو ته، خو مونږ به ویل والو ته، نور استادانو بچې ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، مونږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، مونږ ورپسې شو، کمپاین کښې م ورته انانسري وکړه، او سټیج وچله او دا وکړه، خو بس ټول هر څه دغه و، چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نو او بل اخر موږ ورسره شو موږ رسنیز کارونه خپل کول چې موږ دې ته پراتو ناسو حتی ما په یوازې سر باندې 15 دندم کول او دا کارونه هم کول ځکه اړتیا وه او بل څوک هم نه خالیګام و ما تاته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته یو 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد ولسمشر شو بیا زمونږ ټیم چې وو چې کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم او د دې ټیم بیا دوی ورې چې به موږ سره ویان په صفت کار وکړي او دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم ځکه دا زما دپاره اوس چې کله چرتو هم هلته مې وهه دا اوس پښیمانه یم دا باید ما نه وي کړی خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او هغه هم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې نه پوهېږم یو کال وکړ 14 میاشتې ما دا دنده وکړه او بالاخره جمهوریت سقوط شو او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم کوم بس تې راشي په همدې تمه پاتې شوم بلاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستیکو کارونو سره سره نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته استاذي وکم نور مې داسې ټرینینګونه ورکول دا روان وو په ځینو ادارو کې یا ځینو ژورنالستانو ته یعنی پروژې یا ځینې پروژهیي کارونه وو خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم خو دا دوه خبرې کوم زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم او دا هغه وخت کې خیر ما وویل چې
ولی پی پخیمانه ای زکه دولت څخه هم کار کول پکار دي دي ځوانانو او خلکو
نو زما زه ما سره چې کوم فکر موجود زه فرهنګي او په ځینو دغه سلا باندې او علمي سره ما ته پکار ده نه و چې زه د لاشه ما دی برخه کې د کار وکم دا د سیو څوکي به خو خیر په صورت نو دی باندې ډېر خبرې کېدلې شو مطلب زه خپل پخیمانی سرګندوم او ارتیا وا مگر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم ما باید دا کار نه وکړې خیر نو اوس وخت تیر د بیا چې کله جرمني ته راغلم جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ نه کاله کار مې وکړ او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلای دی د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونو او شان مې راخیستي جالي ژورنالیزم نوم دی او بیا دوی سره چې ما کار کوو ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم ټرینینګونه مې واخیستل څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل نو دوی را باندې سرمایه ګزاري کړې وه د خلکو او کله چې جمهوریت سقوط شو دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی او تا باید موږ را وباسو ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم او همدلته یې ما راته وویل چې بستا پسې به کلي ته موټر درشي پکې به دې راکې نه یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزا وه بس په تذکرو باندې را وسم سره د کورنۍ اسلام آباد او اسلام آباد نه په تیاره کې راکې نه ولم جرمني ته را وسم او بلاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم خپل هغه د دوی په اصطلاح ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بی ون تر کچې کړې ده او نور هغه ژوند روان دی اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل لتا سمنه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته ل اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله دې ترشنا اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واوریده تر بیا خې چاري
کاو سر لجام را به دل یوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داست
پر وړاندې